آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به زنه زرانا یوسوسی او اشک الله رحم زوی درته د دې وخت د خبرونې سره هرکلی وایو. د خبرونې په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
پاکستان وایي خبره ته د طالبانو حاضرول یوازې د هغوی مسؤلیت نه دی. امریکایي مطبوعات وایي دوستم امریکا ته د راتګ لپاره ویزه نه ده ورکړ شوې، خو ویان دی د خبره ردوي. او نن د امریکا په 5 ایالتونو کې مقدماتي انتخابات کیږي.
په افغانستان کې د 1950 لمریز کال د سور د کودتا پلویان او مخالفین د دې پیښې په اړه مختلف نظریات لري. او په خوست ولایت کې د پولیو د څانګې روغتیایي مسؤلین د دیني عالمانو غوښتنې کوي چې د ګذرن په ضد د عامه پوهاوي په کمپاین کې خپله همکاري زیاته کړي. درنو اوریدونکو، دغه رپورټونه به د خبرونو نه وروسته واورئ. اوس پوره خبرونه.
السلام علیکم. پاکستان وای خبر ته د طالبانو حاضرول یوازې د دوی مسولیت نه دی. د پاکستان د بهرنی چارو او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز مشال دیو سره په مرکه کې هیله هودې ده چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ به د سولې خبرې زر پیل شي. خغل عزیز د جمهور رئیس غنی د ورستوي سرګندونو برعکس وای هڅه کوي طالبان خبرو میسته کینی.
کله چې موږ ټولو ته د مذاکراتو چانس ورکو، نو بیا د هغوی پر ضد موږ ګامونه اخیستلی شو چې خبرې نه کول غواړي. د دوی خلاف کوم ګام اخیستل باید د ټولو خواو لخوا وڅېړل شي او صلاح پرې وشي. دا باید یوازې د پاکستان لخوا نه وي. د همدې مقصد لپاره څلور اړخیزه کمیټه جوړه شوې وه. که هره فیصله کیږي هغه باید په شریکه وشي او په شریکه عملي شي.
بل پلاو د طالبانو یو مذاکره کوونکی ډله په قطر کې د خپل سیاسي دفتر په استازیتوب پاکستان ته رسیدلی او په اسلام آباد کې د مقاماتو سره کتلی دي. د طالبانو د درې کسیز پلاوي سفر هدف د هغو هڅو برخه ده چې پاکستان په ډېر احتیاط غواړي د افغانستان د سولې او بیا پخلاینې خبرې پیل کړي. اسلام آباد ته د طالبانو په پلاوي کې شهاب الدین دلاور، جان محمد مدني او ملا عباس اخوند شامل دي. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم دفتر د نیوچام څخه راپورونه په کلک رد کړل چې وایي د امریکا سفارت خغلی دوستم ته ویزه نه ده ورکړي. ټاکل شوی چې هغه نیویارک او واشنگټن ته راغلی و. د خغلی دوستم دفتر د یوې اعلامیې په خبرولو سره د نیوچام د راپور بی اساسه او غرضي بللی. د دوستم ویان شهباز ایرج ازادي رادیو ته په دې حقله داسې وویل:
دوستم خودشان
صرف نظر کردم از سفر به خاطر اینکه په اقشه 15 و پیشمیر نور و شمالی ولایتونه کې امنیتي وضعیت ښه نه و او همدا وجه و چې دوستم په خپل دغه سفر ونه کړ. خغلی دوستم هم دغه سیمه ته تللی او د هغه پر رهبری یو لړ عملیات هم شروع شوه چې ښه نتیجه یې ورکړی ده. نیویارک ټایمز د ځینو افغان چارواکو لخوا چې نمونه نه دی اخیستل شوی لیکلي دي چې امریکایي چارواکي د همدې میاشتې په سر کې دوستم ته د ویزې ورکولو او نه ورکولو په برخه کې له یو غیر عادي حالت سره مخامخ شوي وو چې بیا د خبر افغان حکومت ورسته او حکومت هم زر تر زره د سفر لغوه کړ. هند یو ځل بیا د پاکستان غوښتلی دی چې د هغو تروریستي ډلو د مهار کولو لپاره د جدي اقدام وکړي چې په هند کې د بریدونو لپاره د پاکستان د خاورې نه ګټه اخلي. هند همدارنګه د هغو مشکوکو کسانو په خلاف د پاکستان د اقداماتو نه خوښ نه دی چې د همدې کال په سر کې په پټانکوټ کې د هوایي ځواکونو په اړه په برید کې د لسلرلو شک پیکیږي. هندي چارواکو په نیو ډیلی کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سکرتر اعزاز احمد چودري سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د پټانکوټ په اړه د برید په اړه په تحقیقاتو کې جدي او ښکاره پرمختګ نړی شوی. د یمن امنیتي چارواکي چې د المکلا خارې د القاعده پورې د تړلو جنگیالیو نه بیرته نیولای دی. دغه خار د نیول نه یو ورځ مخکې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ادعا وکړه چې د القاعده د شبکې شاوخوا 800 جنگیالي وژلي دي. د یمن امنیتي ځواکونو پرون شپه ناوخته د المکلا خار ونیو. دغه خار د تیر یو کله هیڅ د عربو په ټاپو کې د القاعده د شبکې د ډلې په لاس کې و. نن امریکایان په 5 ختیځو ایالتونو کنیټیکټ، ډیلیور، میریلند، روډ آیلند او پنسلوانیا کې په مقدماتي انتخاباتو کې برخه اخلي. دا انتخابات کولی شي چې د دواړو ګوندونو مخکښ کاندیدان واځي کی. د رپورت تفصیل د نظرانی یوسف زین اوري.
د جمهور غوښتونکو ګوند ډانل ترامپ نن واضح اکثریت ګټلو ته ضرورت لري چې د خپل ګوند لخوا 2018 ترلاسه کولو ته نږدې شي. د هغه مخالفه ټټ کروز او جان کیسک د هغه په خلاف یو ځای شوې دي. کروز او کیسک پرون د دوشنبه په ورځ د تړون اعلان وکړو. کیسک به د مئی په دریمه په انډیانا کې او کروز به په اوریګن او نیو مکسیکو کې کمپاین نه کوي. د دغه دواړو کاندیدانو دغه موافقه ترامپ ناراضه کړې ده. هغه دا اوس وخت د نیمایي نه زیات شمیر استازو ګټلو ته ضرورت لري.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نوریا. د ایران د بهرنی چارو وزارت په تهران کې د سویس سفیر ورغښتې و چې د امریکا د ستره محکمې د وی پریکړې په حق لور ته خپل اعتراض څرګند کړي. د امریکا ستره محکمې هغو امریکایانو ته چې په 1903 کال کې په لبنان کې په چاودنو کې زیان لیدلی و اجازه ورکړې ده چې د ایران د هغه شاوخوا 2 میلیارد ډالر نه خپل حق واخلي چې په امریکا کې ضبط شوي دي. ایران او متحده ایالات د 1909 کال راهیسې چې په تهران کې محصلینو د امریکا په سفارت یرغل وکړ او 250 ډیپلوماټان یې د 444 ورځو لپاره یرغمل کړل، ډیپلوماتیکې اړیکې نه لري. د ترکیه واکمن ګوند وایي دوی پلان لري چې د هیواد اوسنی اساسي قانون چې د دین او دنیا چارې پکې بیلې دي په مذهبي اساسي قانون بدل کړي. د ترکیه د پارلمان د اساسي قانون د کمیټې مشر مصطفی شنتوب ویلي دي چې د اساسي قانون د بدلیدو پر سر هیڅ بحث نه ده شوی. د پارلمان رئیس اسماعیل قهرمان پرون ویلي و چې په ترکیه کې اکثر خلک مسلمانان دي او په کار ده چې اساسي قانون هم مذهبي وي. د دغه سرګندونو له وجې د خلکو سره دا ویره پیدا شوې چې ښایي د صدر اعظم داود اوغلو ګوند چې د اساسي قانون په مسوده کار کوي د ترکیه اوسنی سیکولر اساسي قانون لغوه او پر ځای مذهبي اساسي قانون جوړ کړي. د سوریې د بشري حقوقو د څاري اداروي چې په 1340 ساتونه کې د هلا په خر په بمباریو کې لکه ترګه 40 کسان وژل شوی دي او لږونه نور ژوبل دي. په وژل شوی کې اته ماشومان دي. په لامه کې ول شوی چې په دې خر کې د سوریې حکومت او یغانو دواړو بمباری کړی دي. او روسي خبر دا چې د متحده ایالاتو د مشرانو د جرګې 3 سناتورانو د جمهور رئیس برک اوباما نه غوښتل چې د اسرائیل سره د امنیتي تړون تمدید کړي. امریکا هر کال اسرائیل ته د همدې تړون لمخې 3.1 میلیارد ډالر ورکوي. خو د تړون په تمدید کېدو سره به د غملي مرستي هم زیات شي. د امریکا او اسرائیل ترمنځ د امنیتي تړون د لسو کلونو لپاره دی چې په 2013 کال کې موده پای ته رسیږي. دواړه هیوادونه اوس په نوي تړون مذاکرات کوي. اسرائیل د امریکا نه غواړي چې د هغوی سره کلنۍ مالی مرستې د 4 میلیارد ډالر کړي. امریکایي سناتورانو دا نه دی ویلي چې د اسرائیل سره مالی مرستې باید څومره شي، خو وایي د ته چمتو دي چې د هغه هیواد سره د اوږد مهاله او هر اړخیز تړون ملاتړ وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ترن اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیونه خبرونه اوریدل. لګروسته د آشنا سپورتس خبرونه اوریدل مهیروي. اوس په مو کړی د خبرونه لومړی رپورت ته. په افغانستان کې د 1315 او مخنه غوړم په افغانستان کې د 1315 لمریز کال د سور د کودتا پلویان او مخالفین د دې پیښې په اړه مختلف نظریات لري. ملاتړی وایي چې د سور د کودتا په نتیجه کې رامنځته شوی حکومت تصمیم لرو چې د خلکو او هیواد په ګټه کار وکړي، خو مخالفین وایي د سور د کودتا د پیلودو سره سم د خلکو ورځ بد شو او خې پایلې ونه لرلې. عام خلک وایي په ذهنونو کې اوس هم د هغې کودتا ترخی خاطرې ژوندۍ دي. تفصیل د ازادۍ رادیو د خبریال خان محمد سند پر رپورت کې.
په افغانستان کې د 1315 لمریز کال د سور د ومې نیټې له کودتا څخه 18 کاله تیریږي، خو خاطرې اوس هم د افغانانو په ذهنونو کې پاتې دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یاسین همدرد وایي چې په هیواد کې د روانو ناامنیو یوازینی لامل د سور کودتا ده.
تر اوسه پورې دا کوم نورین کې څنګه یو دا ټول دماغ لامل دی چې ریغه نو شو نو اوس افغانستان په نور ملکونو سره په قطر کې ولاړ دی. ټول دماغ نتیجه ولا تر اوسه پورې افغانستان خلک ولسم زوري ملت هم زوري خلک ټول زوري دي. افغانستان په حالت کې سوله بګی نشته، ثبات بګی نشته.
همدارنګه د سباون په نامه یو بل افغان وای چې د سور د کودتا په نتیجه کې ګڼ شمیر افغانان ووژل شول او په هیواد کې بهرنیو قوتونو ته د لاسوهنې زمینه برابر شوه.
افغانستان چې څومره نامند دی او پردو هیوادونو ته د لاسوهنو یو چانس ورکړ، دا د ماغه کودتا برکت په زرهاو په ملیون هاو افغانان ووژل شول. هم دورې په تلهاو ووژل کیږي. هتونن مو چې هیواد څومره ورسپات نسبت نور او گاونډي هیوادونو ته د ماغه برکت مونږ خلګي ماجر کړو.
که سهم د افغانستان عام خلک مجاهدین او ځینی سیاستوال وای چې په هیواد کې د روانو جنگونو او نامنوی عوامل د ثور کودتا ده، خو د دې ورځې ملاتړي وای چې د ثور کودتا د هیواد د پرمختګ لپاره یو ښه پیلامه وه او ګټور پروګرامونه یې لرل. شهنواز تڼۍ چې د شوروي پلوه حکومت په دوران کې د مختلفو مهمو پوځي پوستونو مسؤول او حتی د دفاع وزیر پاتې شوی وای چې د ثور د اوومې د کودتا په نتیجه کې رامنځته شوی حکومت هدف دا و چې په هیواد کې اصلاح